السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستړي مشي. د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2018 کال د اپریل 15 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو تاسو خبرو. یو شمېر رپورټونه هم لرو، اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاز نه خبرونه اورو.
تړي په شلمړې د خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مدني ټولنو فعالانو او ملالي سوزي د مردان عبدالولي خان په هنتون د زده کوونکو وژنه په سخت ټکو کې غندلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په اچین ورسوالۍ کې په بمی حمله کې سلور نوي داعش وسلوال ولول شوي او شمالي کوریا ویلي د اټمي حملو جوابي بریدونو ته تیار دي. اوس د خبرونو تفصیل. پرون د خیبر پختونخوا په اسمبلی غونډه کې د مردان عبدالولي خان په هنتون کې د زده کوونکي مشال خان وژنه په سخت ټکو کې وغندل شوه. د صوبای اسمبلی غونډې ته په وینا کې د عوامي نشتلګون پارلماني مشر سردار حسین بابک ویل دا پیښه نړۍ ته یو ښه پیغام نه ورکوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک بیا اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل چې د مشال خان د وژنې د پلټنو لپاره یې د عدالتي کمیشن جوړولو فیصله کړې ده. د تیر زیارت په ورځ یو شمیر زده کوونکو پر مشال خان برید وکړ، هغه یې ووهو او وی واژو. زده کوونکو پر مشال خان پر ټولنیزو رسنیو د اسلام سپکاوي تور پورې کړی و، خو د مشال خان پلار اقبال شاعر دا تورونه ناسم بللي ول. د ملګرو ملتونو د امن سفیری او د امن نوبل جایزه اخیستونکي ملال یوسفزی پاکستان حکومت باندې غږ کړی چې د مشال خان وژونکي دې محاکمه کړي. بیګا په فیسبوک باندې خپور شوی پیغام کې ملال یوسفزی ویل د مذهب په نامه د خلکو وژنه د منلو وړ نه ده. ملخوا پرون په پېښور او کراچۍ کې د مدني ټولنو فعالانو د مشال خان د وژنې پر ضد احتجاجي لاریونونه وکړل. په پېښور کې د مدني ټولنو فعالان پرېس کلب مخې ته راغونډ شوي ول او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د مشال خان کورنۍ ته دې انصاف ورکړي. همداراز د کراچۍ پرېس کلب مخې ته هم د مدني ټولنو فعالانو احتجاجي مظاهره وکړه. د پښتون زده کوونکو سازمان یو مشر اعجاز اسلم پرون مشال اړې ته ویل
نن سبا خدا چې دغه روان دي چې که څوک قتل کوي نو دغه منه یو آسان حل دي چې هغه منه توهین رسالت الزام ولګوي بغیر څه ثبوت، بغیر دغه نه هغه څه وجه لشي. دا نن سبا د ماشه یو حصہ جوړ شو.
مزارکون کو ویل چې ریاست باید دغه شان اپی خود مخنیوي لپاره یو تګلاره هم جوړ کړی. د پاکستان ایوان بالا یعنی سینټ مشر میا رضا ربانی پرون د حکومتي وزیرانو غیر موجودګۍ پر ضد سخت احتجاج کړی او خپل سرکاري پروتوکول یې واپس کړی دی. پرون د سینټ غونډې پر مهال رضا ربانی ویل چې حکومتي وزیران غونډې ته نه ورځي او په دې معاملہ کې غیر سنجیده دي. نوموړي دا سرګندونې په داسې حال کې کړی چې په پرونی غونډه کې یو حکومتي وزیر هم موجود نه و. رضا ربانی د احتجاج په توګه سرکاري پروتوکول واپس کړی او ایران ته خپل رسمي سفر هم ځنډولی دی. بلخوا په سینټ کې د واکمن مسلم لیگ نون ګوند غړو هم د سینټ د مشر سرګندونو ملاتړ کړی دی. په پاکستان کې نن د سرشمیرنې او کوشمیرنې لومړی پړاو سرته رسیدلی دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې یو وین قاري سعید نن مشال اړې ته ویل چې له ټول هېواده ورته شمیرې ترلاسه شوې دي. نوموړي په سرشمیرنه کې د مازورانو په اړه ویل
د اولې ورځې دوی هم شمیرل، خو د مازورانو لپاره په فارم کې کوډ وروستو شامل کړو او د شمیرنې عمل مکمل وروستو د مازورانو صحیح شمیره به مخې ته راشي.
د ادارې په وینا د سرشمیرنې په دویم پړاو به د اپریل په 15 نیټه شروع کیږي چې یوې میاشتې پورې به دوام لري. په پاکستان کې د سرشمیرنې عمل د تیرې میاشتې په 14 نیټه پیل شوی و. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د اوختو مرګ ژوبلو په اړه نوې شمیرې اعلان کړې دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر پناځایونو تر ټولو لوی غیر اټمي بم له کارولو وروسته سلور نوی داعشیان وژل شوی دي. تر دې وړاندې دغه وزارت په دې حمله کې د سلور د شپږ دیش داعش جنګیالو د وژل کېدو خبر ورکړی و. دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په وژل شوو کې د ابوبکر، حمزه، شاهد عمر او د حافظ سعید ورور ولکان اسامه په ګډون د داعش جګبوړي قمندانان شامل دي. دفاع وزارت وایي په دې حمله کې سلور ټلنو هم د منځه تللي دي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا ویلي چې دغه حمله افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره شوې ده. وسله والې ډلې په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. په کندوز کې وسلوال مخالفانو د زپلو په هدف په پیل شو عملیاتو کې لس وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور زخمیان شوي دي. په کندوز کې یو امنیتي چارواکي سید قربان موسوي نن له رسنیو سره په خبرو کې ویل دغه عملیات چې تیره ورځ پیل شوي په ترڅ کې یې درې لوی کلي له وسلوالو مخالفانو څخه پاکې شوي دي. نوموړي زیاته کړه هغه سیمې چې د وسلوالو طالبانو له شتون پاکې شوي هلته د ډاډمن امنیت په خاطر امنیتي پوستې جوړیږي، خو وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. نوروز د بارنو شهر وزارت وای د ماسکو په پرونی غونډه کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ترهګریزو هلو ځلو زیاتې دوه ته اندېښنه څرګنده کړې ده. جرمني خبري اجانس ډي پی ای د روز د بارنو چارو د وزارت خبر پاڼې ته په اشاره سره وای چې د افغانستان لانجه فوزي حل نه لري او باید سیاسي حل لارو ولټول شي. امریکا ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو برخه وانهخسته. د ماسکو په غونډه کې د منځنۍ اشیا د پنځو هیوادونو د استازو ترڅنګ د پاکستان، چین، هند او ایران استازو هم برخه اخیستې وه. شمالی کوریا نن په یو لوی فوزي پریډ کې د بین البراعظمي بلاستیک میزایل او نور فوزي سامانونو خودلو سره ژمنه کړې چې جوابي اټمي برید ته تیار دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا یو جنگي بحري بیړۍ کوریایي ټاپو وزمې په لور روانه ده او شمالي کوریا امریکا ته خبرداري ورکړي چې له فوزي جاریت څخه ډډه وکړي. شمالي کوریا نن د هیواد د بنسټ ایښودونکي یو سل پنځم د زیږون درس ونمانځل او د طاقت مظاهره وکړه. فوزي ډکټیټر کیم جونګ یون په پیانګ یانګ کې د فوزي پریډ څارنه وکړه. وروستی خبر حسن روحانی د ایران د ولسمشر په توګه کاري موده په ختمېدو ده. د راتلونکي میاشتې ولسمشر انتخاباتو ته ځان نومولی دی. دغه انتخاباتو ته له ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 کال د تاریخي اټمي موافقې په باب د ټول پوښتنې په سترګه کتل کیږي. راپورونه وایي 18 کلن روحانی پرون د نوم ثبتولو د دورې په څلورمه ورځ ضروري اسناد وروسپارل. په ایران کې د ولسمشر انتخابات د مئی په 19 نیټه کیږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاز نوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي دي ثبوتونه ښایي چې د عبدالولي خان په هندون زده کوونکي مشال خان د مذهب هیڅ پکاوي نه وکړي. بلخوا په صوبایي سملې کې تیر ورځ دغه پیښې غندنه شوې ده. د سوات تعلیم مبارزه ملاله یوسفزی وایي د مشال خان وجنې مذهب او د پښتنو روایتو ته سخت تاوان رسولې دي.
ټول ته دا پیغام ورکوم چې را یو ځای شي تاسو د مشال خان د خاندان سره ودرېږئ او له انصاف ورکړئ، په دې کې غلي مه پاتې کیږئ.
او په پیښور کراچۍ کې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وجنې خلاف مظاهره شوې دي.
د دې ویډیو غانه موجوده دي. په کار د دې چې د فوج په چکم عدالتونه دي د دهشتګردو خلاف، نو پاکه طالبان چې سکه یې د لکان غو دغه نزيات کړی دي.
د مشال سره اوسه تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو، تیر ماخام د پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د مردان په ولی خان په هنتون کې د مشال خان د وجلو د پیښې غندنه شوې ده. او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې تر دې دمه صوبایي حکومت داسې کره معلومات نه دي ترلاسه کړي چې ګینې دغه تن پر اختیا د مذهب سپکاوی کړی وي. وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې یو عدالتي کمیشن به د دې لپاره جوړوي او په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته به سزا ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث ناورو.
د پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مشال خان نومي زده کوونکي د وجلو د پیښې په سختو ټکو کې غندنه شوې ده. اسمبلی ته د وینا پر مهال د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې تر دې دمه حکومت داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ګنې دغه تن په رښتیا د دین په سپکاوي کې ککړ وو.
نہیں نکلے تھے انہوں نے کوئی ایسا کچھ کام کر دیا تو اسلام کے خلاف ہے.
تر دې دمه داسې څه شی نه دی راوتلی چې هغه د اسلام مخالف وي. د وژل شوي تن د موبایل ډیټا هم راویستل شوی ده او د هغه د موبایل په ډیټا کې هم داسې څه مواد موجود نه دي. اوس هم د دغه پیښې پلټنې روانې دي. دا یو شیطانی یا ذاتی انتقامی کاروایی کیدلی شي چې څو تنو ګڼ شمېر زده کوونکي بلوه کړل او زما په اند دا یو ډیر لوی ظلم شوی دی. د پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک دغه پیښه په دا ډول وغندله. سردار حسین بابک له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د دې پیښې عدالتي پلټنې دي ترسره کړي. د صوبے اعلی وزیر پرویز خټک د عدالتی پلټنو د غوښتنه ومنله او وزیر اعلی پرویز خټک وویل د هوم سیکرټر سره زما تازه خبرې شوې دي چې ماته دا کیس راولېږي چې زه یې د عدالتی پلټنو امر ورکړم. د دې سمې پلټنې پکار دي او ککړ کسانو ته سمه سزا ورکول پکار ده چې څوک په راتلونکي کې داسې ونه کړي. د اسمبلی په غونډه کې د مردان په پولیسو او د پوهنتون په انتظامیه هم نیوکې وشوې چې په پوهنتون کې د مشال خان وهل ټکول تر دریو ګنټو پورې روان وو او انتظامیه او پولیسو د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کول. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اتمې نټه د پاسه یو بجا
حجرا
په اتمې نټه د پاسه دو بجو
هارون بچا هنري غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ملګرو ملتونو د امن سفیری ملالی یوسفزی په خپل یو ویډیویي پیغام کې د پاکستاني حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د عبدالولي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان قاتلان د زر تر زره ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د ملګرو ملتونو د امن سفیری او د امن نوبل جایزه اخیستونکي ملالی یوسفزی په خپل یو ویډیوي پیغام کې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د صحافت د شعبې د زده کوونکي مشال خان د وژلو ذمهوارو ته سزا ورکړل شي. تېره شپه د ملالی یوسفزی د پلار ضیاءالدین یوسفزی په فیسبوک پاڼه خپور شوي دغه پیغام کې ملالی یوسفزی وویل ملالی یوسفزی په خپل پیغام کې د پاکستان په حکومت سیاسي او ریاستی ادارو غږ وکړ چې په پاکستانی ټولنه کې د سخت دریدۍ د راپورته شوو سپو دې مخه ونیسي.
سیاسي پارتیانې چې دي، حکومت چې دی، زموږ چې کوم ریاستی ادارې دي، ټول ته دا پیغام ورکوم چې را یو ځای شي، تاسو د مشال خان د خاندان سره ودرېږئ، هغو له انصاف ورکوئ، په دې کې غلي مه پاتې کېږئ، ځکه چې دا واقع سبا هم کېدای شي. که تاسو وس غلي شوئ دا واقع به رواني، او که تاسو بس راپاسېدې خبر وکړه، داسې قسمه سیزونه بیا نه کېږي. تاسو یې هم د دې لپاره ستاسو خلکو له انصاف ورکوئ چې تاسو انصاف نه ورکوئ، نو څوک به انصاف ورکوي؟
د ملګرو ملتونو د امن سفیر زیاته کړه چې کوم خلک د مذهب په نامه ټوپک پورته کوي او وژنې کوي، هغوی په نړۍ کې د پاکستان تشخص ته زیان رسوي او پاکستان بدناموي.
زه پاکستان ته ټول پاکستانیان ته دا پیغام ورکوم چې تاسو را یو ځای شئ، زموږ ملک نوم بدنامیږي، زموږ ملک چې دی هغه به چې داسې قسمه واقع کېږي که په پېښور کې ماشومان مري او که دا واقع وشوه زموږ ملک بهر ډېر غلط ایمیج دی او زموږ زیات تر ذهني خلکو ډېر سینسیټیو دي. زموږ ملک نوم بدنام شو، د اسلام نوم بدنام شو، زموږ موږ بهر خلکو ته کمپلینینګ کوو خو زموږ د ملک نوم هغه کسانو ډېر زیات بدنام کړی دی چا چې ټوپک راغستل بل انسان یې وژلی دی د مذهب په نوم.
ملالی یوسف زئی په پښتو او اردو ژبه کې خپور شوی دغه پیغام کې وویل چې کوم کسانو مشال خان وجرې دی هغوی نه د اسلام او نه د پښتنو نمائندگی کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو په دې اړه یو بل رپورټ ته. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د زیارت په ورځ وجل شوي زده کوونکي مشال خان د وجنې پر ضد د جمعې په ورځ د بشري حقونو لپاره کارکوونکي مدني فعالان او زده کوونکي راجمع شوي وو او د کراچۍ پرس کلب مخې ته یې مظاهره کړې وه. په دې وخت مظاهره چانو غوښتنه کوله چې د مشال خان وجونکي دې زر تر زره ونیول شي. په دې اړه تفصیل د محمد عمران ناورو.
مظاهر چانو پر دې مهال د مشال خان انځورونه پورته کړي وو او د هغه لپاره د انصاف غوښتلو نارې یې وهلې. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم عورت فاؤنډیشن مشرې مہناز رحمان مشال ریډیو ته پر دې موقع وویل
چې
خلکو له چا دا واک ورکړی چې څوک ووژني. که چا کوم غلط کار کړی هم دی نو دلته زموږ سره عدالتونه شته، قانون موجود دی، باید د هغې خیال وساتلی شي. د چا د مرګ حق چا ته هم نه دی ترلاسه. موږ په ځنګل کې نه اوسېږو بلکې په یو ریاست کې ژوند کوو. چېرته چې یو آئین موجود دی، عدالتونه شته، یو پوره نظام دی. اوس چا چې دا کار کړی ویډیوګانې راغلي باید د دې د لارې دغه خلک په ګوته کړی شي. موږ د ریاست نه هم دا غوښتنه کوو چې دغه کسان دې ونیول شي او سخته سزا دې ورته ورکړل شي. د عوامي نیشنل ګوند ذیلی تنظیم نیشنل یوت ارګنایزیشن هم په دې مظاهره کې ګډون وکړو. د یاد تنظیم د سند صوبې مشر اجاز اسلم وویل
نن سبا خو داسې دغه روان دی چې که څوک قتل کوي نو دغه منه یو آسان حل دی چې هغه منه توهین رسالت الزام ولګوي بغیر سے ثبوت بغیر دغینا غدس وجل شو. دانن سبا دی ماشی یو حصہ جوړ شو او دی نیشنل یوت ارګنایزیشن طرف نظر ډیر زیات مزمت کوم او حکومت وقت نو مطالبه کوم چې دغه کم خلق ملوث دي اول دې سره هم پانسی ورکي
مظاهرچیانو پر دې موقع د پوهنتون په انتظامیه هم ټکونه وکړل او ویل چې دومره لویه پیښه د یو پوهنتون دننه کېدل دا سوالونه راپورته کوي چې څنګه زده کوونکي راغونډېږي، د چا د مرګ تیاریانې کوي او د پوهنتون انتظامیه هیڅ نه کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تیر مازیګر د پېښور پرس کلب مخې ته هم د مدني ټولنې فعالانو لخوا د مشال خان د وجنې پر ضد مظاهره ترسره شوې ده. دوی غوښتنه کوله چې د مشال خان د وجلو په پېښه کې ککړو کسانو ته د سزاګانې ورکړل شي. په دې اړه تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
په عبدالولي خان پوهنتون کې د مشال خان د وجنې په ضد د احتجاجي مظاهره د پېښور پرېس کلب مخې ته د مدني فعالانو لخوا ترسره شوه او په دې مظاهره کې دوی له حکومته غوښتنه وکړه چې د مشال خان کورنۍ ته دې انصاف ورکړي او د هغه په وجنه کې ککړ کسانو ته دې سخته سزا ورکړي شي. د دې لاریون پر مهال مدني فعال او د پښتون زده کوونکو د سازمان مشر طارق افغان صدا ډول وینا وکړه.
مردان پولیس دا هم برابر شریک دی، د یونیورسٹی انتظامیہ دا هم برابر شریک دا، زمنگ میڈیا پتی باندی انتہائی بزدلانہ خاموشی اختیار کری دا. منگ مطالبہ کو دا چیف جسٹس پاکستان نا چید دی واقعی دی جوڈیشل انکوائری وکڑی شی.
په دغه محل مدني پال ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته وویل
دوی چې په سره ورځ باندې په کم انداز کې دی وجلې دي، نه د اورېدو قابل نه ده، د بیانېدو قابل نه ده، په کاڼو باندې، په لرګو باندې جامې ورنويستې دي. درې ګڼو کې دا سړی مړ کړی دی. دا الګ دا ګستاخی نه کړي. دغه لکانو چې کم دا ماشوم وجلې دي د دې ویډیوګانې موجود دي. په کار ده چې د فوج په چکم عدالتونه دي د دهشتګردو خلاف نو پاکه طالبان چې سکه دې لکانو غوډې غنځیات کړی دي. دغه د قاتلانو ته د د دغه عدالتونو په ذریعه سزا ورکړي.
یو بل مدني فعال عصمت شاه جهان وایي،
افسوسناک خبر دا ده چې دا شی زموږ سماج کې اوس داسې پیلاو شو لکه کینسر په تور باندې، چې یو تعلیمي اداره چې هغې نه دا توقع وي چې هغې کې بروشن فکره د سماج معمار د دې سماج جوړولو والا بیدار خلک به را پیدا کیږي، هغې کې داسې واقع وشي. هغې وجه دا ده چې خاص طور باندې پی ٹی آئی حکومت او د جماعت اسلامی مشترکه حکومت چې دی دې ادارو کې کنزرویټیو خلکو، د قدامت پرست خلکو، د مذہب پرست خلکو، د جنونی خلکو نه ډکې کړې. دې دلته نه چې کله ترقی پسند خلکو باسي، ترقی پسند سوچ ختم کی، تخلیق ختم کی، علم ختم کی، هنر ختم کی، نو دا سماج دی اخر بوزي کم طرف تا.
مدنی پالان وویل چې هغوی تیره ورځ د مشال خان جنازې لپاره ثوابۍ ته هم ورغلي وو، او هغوی به د مشال خان د درېمې ورځې په مراسمو کې هم په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د سینټ چیرمین پرون د غونډې په وخت حکومت د وزیرانو سینټ ته په نراتګ او په غونډه کې د سنجیدګۍ نه ښودلو پر ضد احتجاج کړی دی او د استعفا ورکولو دړکې ورکړې ده. رضا ربانی دریز وو چې حکومت پارلمان ته جواب دی دی، خو له ډېرې مودې راهیسې په دې معامله کې سنجیدګي نه ښایي. د سینټ د چیرمین رضا ربانی په دې ګام د حکومتي سینیټرانو او د سیاسي چارو تجزیه کارانو سه وینا ده. له اسلام آباد سراج ظهیر یې په اړه تفصیل راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د سینټ چیرمین میار زارابانی هغه وخت د حکومت د رویې پر ضد احتجاج وکړ چې د غونډې دوران یو وفاقي وزیر هم نه و حاضر. په کومه چې نوموړي د ایران سرکاري دوره هم وځنډوله او سرکاري پروتوکول یې واپس کړو، او وی ویل چې د حکومت د دې رویې پر ضد د استعفا ورکولو ته تیار دی. مشال ریډیو چې د سینټ د چیرمین میار زارابانی په دې عمل له حکومتي سینیټرانو وپوښتل، نو سینیټر کلثوم پروین وویل چې په دې معامله کې له چیرمین سره ملګری دي.
اول خو وزیران چې دي جواب کوي، هغه سم راکړي، بل چې دي د دغه راځي نه کم وزیر سوال دی، کوشن دی، د سو وار دی ویل دي، رائټینګ دی کړی دی، پرایم منسټر ته ویل دي، دغه پرزیدنت ته ویل دي، د نوې وراله بیا وزیران چې راځي هغه غلط جواب ورکړي، د دې کوم اسوسیشن دی هغه جواب جوړوي. دا ته هاوس دې نه څه کې کم سوال چې موږ کوم څه ذاتی سوال خو نه دي، او پبلک د پاره دی. رضوانی سټاند بالکل صحیح ده، زه هغه سپورټ کوم. یې
مشال ریډیو چې دوستینه د اهمیت اړه د عوامي نیشنل ګوند د پخوانی سینیټر افراسیاب خټک نو پوښتل، نو د هغه وینا وا
د تلسم ترمیم چې پاین کې په 2003 کې وشو، دې نه مخکې پاین کې لیکلو چې حکومت قومي اسمبلی ته جواب دی. په 2003 ترمیم کې دغه شو قومي اسمبلی او سینیټ دواړه په نگرانی کوي او حکومت دې دواړو ته جواب دی. تاسو سینیټ یو قسم ته د آئینی څخه اداره ده چې حکومت هغه ته باید جواب وایي. نو د دې حکومت او دې ریکارډ ډېر خراب دی، دوی همیشه پارلیمنت ته شاک کړی ده او د حکومت کمزورې کېږي په دې خبرې چې دوی چې کوم دی طاقت منبع ده، سرچینه ده، پارلیمنت دی هغه تشاکشا کړی ده.
کله چې مشال ریډیو دا مسله په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر فخر الاسلام په وړاندې کې خو، نو هغه وی
د سینټ د چیرمین اهمیت دا دی چې کوم صدر پاکستان په ملک موجود نه، نو هغه د ملک قائم مقام صدر هم وي. حکومت ته پکار دی چې د پاره کې د غیر سنجیدګۍ مظاهره نه کوي، او حکومت له پکار دی چې هغه رضا کی او ایوان بالا کې دنه شدا کم بحران پیدا شوی دی دا ختم.
د غونډې وروسته ځینې سینیټرانو رسنیو سره خبرو کې وویل چې حکومت د پارلیمان تقدس پامالوي او د آئین خلاف ورزي کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو په پاکستان کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې لومړی پړاو چې د مارچ د 15 نیټې نه شروع شوی و نن د خالی په ورځ سرته رسیږي. د پاکستان د شماریاتو ادارې په وینا چې د ټول ملک نه ورته څومره راپورونه ترلاسه شوي دي، نو د هغې تر مخه به په ټولو ځایونو کې د سرشمیرنې عمل نن سرته ورسول شي او دویم پړاو به د 10 ورځو د دمې وروستو یعنی د 15 اپریل نه شروع کیږي چې د 15 می پورې به دوام ولري. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان د شماریاتو د ادارې د مطبوعاتو ډیپټي ډایرکټر قاضي سعید مشال ریډیو ته وویل چې په وړومبي پړاو کې د 4 واړو صوبو، قبایلي سیمو، ګلګت بلتستان او پاکستان د واک لاندې کشمیر په 3 شپېته ضلعو کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل به نن د اپریل په 15 سرته رسي. د نوموړي په وینا چې د ټول ملک نه چې ورته څومره هم راپورونه ترلاسه شوي، نو د هغې تر مخه په ټولو ځایانو کې به د شمیرنې عمل نن سرته ورسولی شي. صرف په ځینو سیمو کې 1.5 کور پاتې شوی چې شمیره یې د 500 نه هم کمه ده، او د هغې وجه دا وه چې په کور کې به څوک موجود نه وو، خو ټیمونو یې دغه کورونه شمیرلی دي، صرف نفوس یې پاتې دي. د مازورانو او سکانو د شمیرې په حقله د نوموړي وینا ده،
د اول ورځنی دوی هم شمیرل، خو د مازورانو لپاره په فارم کې کوډ وروستو شامل کړو او د شمیرنې عمل مکملې وروستو د مازورانو صحیح شمیره به مخې ته راشي. تر څو چې د سکانو خبره ده، نو د اول ورځنی دوی موږ په اقلیتونو کې شمیرلې دي، خو د دوی چې د سکانو په حیث د شمیرې کوم درخواست منظور شوی دی، نو د هغې په حقله یې ادارې سپریم کورټ سره رجوع کړی ده، او چې څه هم فیصله مخې ته راغله، نو په دویم پړاو کې به پرې عمل درآمد کوو. سعید په وینا چې دویمه مرحله به د 10 ورځو د دمې وروستو یعنی د 15 اپریل نه شروع کیږي چې تر 15 می پورې به جاری وي، چې پکې به د ملک په پاتې 78 ضلعو کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل سرته رسولی شي، او دویم پړاو سرته رسیدو وروستو په 80 ورځو کې به یې نتیجه مخې ته راوړی شي. د ذکر دا چې د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب 13 میاشت ویلي وو چې د سرشمیرنې او کورشمیرنې په ټوله پروسه به 3.5 اربه 50 کروڑ روپۍ لګښت راځي، او قریبا 1,19,000 تربیت یافته سرکاري ملازمین او د پاکستان فوج 2,00,000 امنیتي سرتیری پکې برخه اخلي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
رازو یوې بلې موضوع ته. په بنو کې د روغتونونو ډاکټران د خپلو مطالبو پوره کولو په لړ کې په احتجاج دي. دوی وایي که دولت یې غوښتنې نه مني، نو د ناروغانو معاینې دې نه کوي. خو د دوی د احتجاج له وجې بل خوا یو شمیر ناروغان د مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
په بنو کې درې واړو روغتونونو یا هسپتالونو زنانه ډی ایچ کیو او خلیفہ ګلنواز روغتون سینیئر ډاکټران د 1300 ورځو نه د خپلو غوښتنو نه پوره کېدو پر ضد په احتجاج دي، او هسپتالونو کې د ایمرجنسی نه پرته د ناروغانو د معاینې بایکاټ کړي. ډاکټران وایي دولت 2018 کال کې دوی ته هیل الاونس اعلان کړی و چې تر اوسه ورته نه ملاویږي. ځایي خلک وایي د ډاکټرانو غوښتنې په خپل ځای، خو زور یې ناروغانو ته میلاویږي. بنو زنانه او ماشومانو روغتون کې راته یو څو کسانو خپل احساسات داسې شریک کړل.
نوم نصرالله ده، چې دوی چې هرتال کو دوی د پرایویټ کلینیکی نه دي، دا د بانکو دوی ورچنه نسته دي، خپل پیسې وخلي زه په هسپتال شي وته وایې پرچا ویر کې عادت ته چې وری زی تالوړ شه ابل د توي چیزی تالوړ شه.
ما نام لیا کتلی ده، په مغل داتی ریری چې پرون می ول مسای مرسلا ډاکټرانو وچنه چې پښتنه والے نه وچ کوم ده. ابل داسې ده چې په غلا چې ده دو خپل ګپونه لګی پارسالو دي چې کوم ده، بالکل هغه دا نه وای چې یاره دا بیماران دی واټ چې هغه شندکانو چې بند پرتی دي جنکندي ایسا هغه نه کوي چې کوم ده.
بنو سینیئر ډاکټرز اسوسییشن یا ټولنه وای تر سوچ دولت د دوی غوښتنې نوی منلې او ورته مخصوصا نیټه او یقین نوی ورکړې، احتجاج باید دوام لري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو. بانو
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو تغوگی اوری دن کو دا مازیگر پینزنے میں بجی شوی دی لن خبرونا زمنگ دا ہمکار گل ایاز ناورو
پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې د مردان عبدالولی خان پوهنتون کې د زده کوونکي مشال خان وژنه په سختو ټکو کې وغندل شوه. د اسمبلی غړو ویل دا پیښه نړۍ ته ښه پیغام نه ورکوي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د مشال خان د وژنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د امن سفیر د امن او د امن نوبل جایزه اخیستونکي ملال یوسفزی په پاکستاني حکومت غږ کړی چې د مشال خان وژن کې د محکمه کړي. بلخوا پرون په پیښور او کراچۍ کې د مدني ټولنو فعالانو د مشال خان د وژنې پر ضد احتجاجي لاریونونه وکړل. د پاکستان ایوان بالا یعنی سینټ مشر رضا ربانی پرون د حکومتي وزیرانو غیر موجودګۍ پر ضد سخت احتجاج کړی. خپل سرکاري پروتوکول یې واپس کړی دی. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په پرونۍ غونډه کې یو حکومتي وزیر هم موجود نه و. په پاکستان کې نن د سرشمیرنې او کور شمیرنې لومړی پړاو سره رسیدلی دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې یو بیان قاري سعید نن مشال لرته چې له ټول هیواد ورته شمیرې ترلاسه شوې دي. د سرشمیرنې دویم پړاو به د اپریل په 15 نیټه شروع کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې داعش ډلې پر پناځایونو تر ټولو لوی غیر اټمي بم له کارونې وروسته څلور نوي داعشیان وژل شوي دي. بلخوا په قندوز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف په پیل شوو عملیاتو کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د روس د بارنو چار وزارت وایي د ماسکو په پرونۍ غونډه کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ترهګریزو هلو ځلو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. شمالی کوریا نن په یو لوی فوجي پریډ کې د بیرن برایزمی بلاستیک مزایل او نور فوجي سامانو خودلو سره ژمنه کړې چې جوابي اټمي بریټ ته تیار دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا یو جنگي بهري بیړه کوریایي ټاپو وزمې په لور روانه کړې ده. او حسن روحانی چې د ایران د ولسمشر په توګه کاري موده په ختمېدو ده د راتلونکي میاشتې ولسمشر انتخاباتو ته ځان نومولی دی. په ایران کې د ولسمشر انتخابات د مې په 19 نیټه کیږي.
او اوس هم د پاکستاني او رسپانو اداريو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې په عبدالولي خان یونیورسيټي کې یو طالب علم چې په کومه طریقه او وجلې شو، نو دا نه صرف د خیبر پختونخوا حکومت او انتظامیه بلکې وفاقي حکومت، ریاستي ادارو او ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو سترګې خلاصولو لپاره کافي دی. ورسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې به دا قسمه پیښې په لارو کوڅو، سړکونو او یا لری پرتو کلیوالو سیمو کې رامخته کېدې او چا سوچ هم نه کاوه چې په یونیورسيټي کې به هم دا قسمه پیښې خرامخې تشي. خو افسوس چې تعلیمي ادارې هم بچ پاتې نشوي. ورسپانه لیکي چې مردان یونیورسيټي کې چې دا کومه پی خرامخې تشوه، نو د دې اصل وجه خو به د پلټن وروسته معلومه شي، خو چې کم منظر د ټولنې په وړاندې راغې نو هغه د افسوس وړ دی. ورسپانه لیکي که یو تن څومره هم غټ جرم وکړي، نو ریاست او قانون یوې ډلې ته دا اجازه نه ورکوي چې هغوی د قانون په خپلو لاسو کې واخلي او جرم کوونکي ته د سزا ورکړي، بلکې دا کار د حکومت دی. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلی دا. ورسپانه لیکي چې د مردان پولیسو وینا تر مخه د پیښې نه وړاندې د وجلې شوي طالب علم پر ضد د مذهب د سپکاوي څه مقدمه نه وه درج کړی شوې، نو په ظاهره داسې ښکاري چې د یونیورسيټي طالب علمان د افواګانو وروستو مشتعل شوي وو او په غیر د پلټنو کولو په مشال خان یې حمله وکړه او نوموړی یې وجلو. ورسپانه لیکي چې په داسې حالاتو کې د عالمانو نه دا گزارش دی چې هغوی دې خلک خبر کړي چې په دا قسمه حالاتو کې اسلامي تعلیمات څه دي، په قرآن کریم او احادیثو کې څه ایات ورکړی شوی دی او څه کول پکار دی. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د ملک په سرکاري اسپیټالونو کې د ډاکټرانو او عملی کموالی او د دوايانو نشواله یقینا چې یو سنگینه مسله ده، خو په اسپیټالونو کې د صفایي هم هیڅ خیال نه ساتل کیږي. ورسپانه لیکي چې سرکاري اسپیټالونو ته مریضان د یو مرض علاج لپاره راشي، نو لزان سره بل مرض وړي. په سرکاري اسپیټالونو کې د صفایي عمله هر سهار د راوند په وخت کار خو په صحیح توګه کوي، خو چې کله ډاکټران لاړ شي نو بیا ټوله ورځ صفائی نه کوي او ماخام پورې هسپتالونه د ګندګۍ نه ډک شوي وي. ورسپانه لیکي چې صوبایي حکومتونو له پکار دي چې صحت او صفائی او علاج لپاره د بجټ کې اضافه وکړي او چې په کومو هسپتالونو کې عمله په صحیح توګه کار نه کوي، نو پر ضد دې ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. دلی ټایمز ورځپاڼې په مردان کې د وژل شوي مشال خان په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي بلوګرو مشال خان په داسې حال کې ډېر په بېدردۍ وژلې چې یو شمېر پولیس هم ورته ولاړ وو. بلخوا ګارډین ورځپاڼې بیا د افغانستان په ننګرهار کې د امریکا لخوا په داعش ته غورځول شوي بم په اړه لیکنه کړې ده. بوریوال کاکړ د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکي د مردان په ولی خان پوهنتون کې د ژورنالیزم د څانګې درویشت کلن مشال خان په خپله کوټه کې ناست و چې بلواګر ورننوتل. د ورځپاڼې په لیکنه بلواګرو پر مشال خان له دې کبله برید وکړ چې د دوی په وینا پر ټولنیز ویبپاڼه فیسبوک یې داسې څه خپاره کړي وو چې مذهب ته پکې سپکاوی سوی و. دې بلواګرو بیا پر مشال خان تشدد وکړ، هغه یې له کوټې راکش کړ او په وهلو وهلو یې مړ کړ او په عین حال کې یې په ډزو هم وویشتی. ورځپاڼه لیکي بلواګرو چې پر مشال خان تشدد کاوی او هغه یې واژلی نو په خپره سوې ویډیو کې ښیي چې هلته پولیس هم تر سترګو کیږي. ډیلی ټایمز لیکي یو پلو له چا سره د دې ثبوت نسته چې مشال خان مذهب ته سپکاوی کړی و، او بل پلو پولیس وایي چې مشال خان د دوی تر څارنې لاندې هم نه و. د ورځپاڼې په لیکنه د پنجاب پخوانی ګورنر سلمان تاثیر هم د مشال خان غوندې د داسې عمل په تور کې ووژل سو چې هغه له سره کړی نه و. ورځپاڼه په پاکستانی ټولنه کې سخت دریځۍ ته په اشاره لیکي چې نه یوازې پوځي امیر ضیاءالحق د دې بنیاد یې شوی و، بلکې د ذوالفقار علي بټو په وړاندې احمدیان کافران ګرځول سوی و. د برتانیا ګارډین ورځپاڼې بیا د افغانستان د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د امریکا لخوا پر داعش د غورځول سوي بم په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي د ټولو بمونو مور نومیدونکې د بم استعمال په افغانستان کې د امریکا ناکامه برشیدونکې جګړې ته یو ډرامایي بڼه ورکړې ده. ورځپاڼې لیکي دا بم د ټولو بمونو مور نومیږي او په افغانستان کې د امریکا جګړه د ټولو جنگونو پلار دی، هغه ځکه چې د هغه وخت ولسمشر جارج بوش پیل کړی و او لا هم روان دی. ګارډین لیکي د بمونو غورځول د ناټو له وتلو وروسته په دې تګلاره کې ناکامي په ګوته کوي چې هغوی به د وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره افغان ځواکونه قوي کوي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې افغانستان له پامه غورځولی و، خو کلونه وړاندې په افغانستان کې مداخلت د هغه وخت د ولسمشر بوش لوی تېروتنه بللې وه. ورځپاڼه لیکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شام او شمالي کوریا غونډې د افغانستان د شخړې پای ته رسولو په اړه کومه څرګنده تګلاره نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د اپریل په 12مه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ماسکو ته سفر وکړ، خو بریښي داسې چې سره د دې د دواړو واکمنو هیوادونو ترمنځ د شام په اړه اختلافات په خپل ځای پاتې دي او خپل منځي اړیکې ترینګلې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی چې مهمې برخې د شاهین بنیري ناورو.
د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ټرمپ انتظامیه د لوړ پوړي چارواکي په توګه په وړومبي ځل په ماسکو کې د روسیې د ولسمشر پوټین او د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره وکتل. د چارواکو او کارپوهانو په وینا دواړو خواوو د اړیکو ښه کولو لپاره د روانو هڅو مرسته وکړه، خو داسې نه ښکاري چې د شام په اړه د یو په دریځ کې هم څه بدلون راغلی وي. نیویارک ټایمز په یو اداریه کې لیکلي دي دوی دومره هم اونکړل شو چې په شام کې د تیرې اوونې د کیمیایي برید په اړه په حقایقو رضا شوی وي. د دینا یوه پوښتنه دا راولاړیږي چې آیا په اړیکو کې د ترنګلتیا نه وروستو به د ولسمشر ټرمپ لپاره دا خبره ګرانه نه شي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره ماسکو د ځان سره ملګري کړي. په دغه اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ تعاون د مخکې نه د پښتنو د لاندې و، خو اوس بالکل ناممکنه ښکاري. ټیلرسن ویلي دي چې د شام ولسمشر بشر الاسد د شام په شپږ کلنۍ جګړه کې له 500 ډیر کیمیایي بریدونه کړي دي او دا ممکنه ده چې هغه د دې لپاره د جنګي جرمونو د تورونو سره مخ شي. خو په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په شام کې د امریکا برید غیر قانوني بللی دی او زیاته کړې ده باید نور د داسې بریدونو مخه ونیول شي. یو شمیر کارپوهان وایي په شام کې د امریکا اوسنی برید د امریکا په پالیسۍ کې بدلون ښکاره کړی دی چې د روسیانو په ګډون د نړۍ ډیر خلک حیران کړي دي. په واشنگتن کې د یو سړنیز مرکز مرستیال رئیس جیفری مینکوپ ویلي دي چې د ټرمپ انتظامیه د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې بې یقیني د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا خرابې کړې دي او کېدی شي ستونزې ورسره نور هم پیچلې شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو شمیر قومي مشرانو او د دولتي شورا یو شمیر وکیلانو په یو ګډه خبري ناسته کې له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د داعش د لمنځه وړلو په لار کې د خپل ګامونه نور هم چټک کړي. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي چې په دغه برید کې دوه اتیا داعش وسلوال وژل شوي دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د پنج شنبه پر ماخام ائتلافي ځواکونو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ اسدخیلو سیمه کې د داعش وسلوالو په پټن ځایونو تر ټولو ستر غیر اټمي بم چې د بمونو د مور په نوم یادوي وغورځاوه او د چارواکو په وینا د داعش وسلوالو درې سمسی ویجاړې کړې او په لسګونو داعشیان یې پکې ووژل. د جمعې په ورځ له غرمې وروسته د اچین ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران او د ولایتي شورا یو شمیر وکیلان د ننګرهار د رسنیو په کور کې په یوه ګډه خبري ناسته کې له مرکزي دولت وغوښتل چې د داعش د لمنځه وړلو په موخه دې په هغوی د لا زیاتو درنو وسلو بریدونه سره شي. د دغه ولسوالۍ دوه تنو قومي مشرانو په دغه خبري ناسته کې وویل
اوس که زموږ کور رانه کې پروا نه شته، که زموږ کلی رانه کې پروا نه شته، دغه سیمه چې بمبار کې شروع ده دلته دایشو، دغه کورونه زموږ یو وارې سوي وران شوي، ټول کندې کنډوالې دي، په هغې کې دایشو سیده یو کلی
ننګرهار ولایتي شورا منشي زبی ولا زمری وویل ائتلافي ځواکونو د داعش وسلوالو په تنځایونو له منځه وړي خو د هیواد دښمنانې ازمایښتي تطبیقات بولي.
زمون به هیواد دښمنان د دغه عملیات پر خلاف منفی خبرې کوي او هغوی داسې وایي چې دغه بم د امریکایانو یو امتحاني بم و چې په افغانستان کې امتحان کو، دا امتحاني بم نو. خوشبختي زمون په کې داده چې دې کې زمونږ ملکیان عام وګړي د کورنۍ غړي
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاولا خوګیانی په دغه خبري ناسته کې وویل ائتلافي ځواکونو دغه ستر بم له مرکزي دولت سره په همغږۍ د داعش په پټنځایونو غورځولې او زیاتوي چې دوی ته د ورکړل شو معلوماتو پر اساس دوه اتیا تنه داعش وسلوال پکې وژل شوي دي.
د برید کې د داعش ډلې درې مهمې سمسې له منځه تللې دي. لومړني معلومات د تلفاتو په اړه زموږ دا چې په دې پیښه کې په یوه سمسه کې 22 داعش وسلوال، په دویمه سمسه کې د شپېتو په شاوخوا کې داعش وسلوال وژل شوي دي او په درېیمه سمسه کې لا هم زموږ پلټنې روانې تر څو روښانه شي چې څومره تلفات لرو.
د خبرو شوو رپورټونو په اساس د بمونو د مور په نوم په غیر اټمي بمونو کې تر ټولو ستر بم دی چې په 2003 میلادي کال تجربه شوی و خو په لومړي ځل د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې استعمال شو. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا.
په کوټه کې د انټي کرپشن موومنټ مشران ویلي دي چې په دغه ښار کې خلک د ژوند د بنیادي اسانتیاو نه بې برخه دي. حکومتي پنګې بیا په سمه توګه نه خرڅ کیږي او په سیمه کې د امنیت وضع هم خراب ده. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین ناورو.
د انټي کرپشن موومنټ بلوچستان لوري تېر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وویل سو چې حکومت د خلکو د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. په دې اړه د انټي کرپشن موومنټ صوبای صدر فضل محمد وویل
د کوټ شهر حالات تاسو ته در معلوم دی چې باید دا ټیم هر طرف ګندګي پرته ده. پلانټ یې لګولې دي، یو نیم کروڑ روپۍ ورکړي دي، لیکن هغه پلانټ دغه بند ولاړ دی. په کچلو کې دي. تاسو صافیانو حضرات سمجدا گزارش کوو چې تاسو ورسې خپل هلته وګورئ. په اربو روپۍ د کوټ شهر ته راځي. ډاکټر کریم الله صاحب وایي زه ډېر ښه سړی یم، موږ یې منو چې ډېر ښه سړی دی، لیکن دغه سوالونه چې موږ د ده څه کړي دي، د دې باید چې موږ ته جواب راکړي.
پر دې مهال د مومنټ صوبایي جنرل سیکرټري احسان الله سارنگزی زیاته کړه چې و میاس پوره سوه خو د تعلیم صوبایي سکتر لا نه دی را خوش سوی.
عبدالله جان صاحب دلته د امن بلوچستان په نامه باندې صوبایي حکومت په کروڑا روپۍ خرچ کړی دی چې د بل ځای اسټوډنټان راولي د گوادر ویزیټ ورکوي دا ورته شوکوي چې دلته په بلوچستان کې امن دی جبکې د دوی دا ګرځې دعوې دا غلط دي. پرواز باندې پرون ارواز باندې د کوټي له مصروف په بازار رضا عبدالله جان صاحب اغوا کړ. دلته د پولیس اختیارات له اف سی سره هم دي پولیس هم دي د پاکستان ټول ایجنسی نه لاغه باوجود دا سړی تنه نه پوري یو درک نسته.
په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زری ویلي دي چې صوبایي حکومت د تعلیم د صوبایي سکتر عبدالله جان قریش ته راخوش کول لپاره خپلې هلې ځلې روان ساتلې دي او د هرې ورځې رپورټ یې ترلاسه کوم. نوموړي تېر ماښام د بلوچستان اسمبلی وغونډې ته وویل چې حکومت د اغوا کارانو یا تښتونکو پورې نږدې رسېدلی دی خو ځینې شیان داسې دي چې دلته یې بیانول په کار نه دي. دلته خبره یادونې وړ ده چې یوه مسله مخه یعنې د مارچ په 15مه نېټه د ناڅرګندو کسانو لخوا د تعلیم د لوړو زده کړو صوبایي سکتر عبدالله جان قریش هغه مهال د کوټې د وادت کانونو څخه وتښتول سو کله چې نوموړی د کور څخه د دفتر په لور روان و. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو. اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د پلاستیکي ګوتو په هر قسمه استعمال تیارولو او خرڅولو باندې د رواني میاشتنا بندیز لګولې دی او ټولو کاروبار کوونکو ته یې دا هم ویل دي چې څومره هم تر اوسه دوی سره زوړ مال پروت دی نو هغه دې په روانو درو میاشتو کې ختم کړي او د هغې پس په ټولو صوبه کې د دې پر ضد کاروایي کولی شي چې پکې به جرمانې هم لګول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان ناورو.
دا پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی مشال لیډو ته وویل چې دا خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دا صوبه د لودګې نه د بچ کول لپاره په ټوله صوبه کې د پلاستیک په ګوتو او بیګونو باندې بندیز لګولې دی او په دې باندې عمل درآمد د اوس نه شروع شوی دی او په صوبه کې ټولو دکاندارانو او کارخانه دارو ته د درې میاشتې وخت ورکړی چې دغه درې میاشتو کې دننه دننه دغه ټول د پلاستیک گوتے او بیگونه ختم کړی او درې میاشتې پس په دې بزت کاروي پیلېږي.
حکومت چې په دې دینو لګاو چې کم نان بایوګریډیبل پلاستیک جوړیږي چې هغه نه هلکی او باندې پابندی چې کم کم هلکې دي چې هغه موږ دا انټروډوس کوو چې هغه پلاستیک چې هغه درې میاشتې د عمرې هغه په دې صوبه کې جوړیږي. دا غي چې وزیر اعلی صاحب اپروول ورکړو او ان شاء الله د دې لپاره چې کوم مطلوبه قانون سازي هغه جوړ شو درې میاشتې پس دا ټایم موږ ورکو چې چا سره سټاک دا هغه دی وباسي.
بلخو د خیبر پښتونخوا د ماحولیاتو د تحفظ ادارې مشر ډاکټر بشیر مشال لیړو ته ویل چې دغه د پلاستیک ګوتې چې دلته استعمالیږي دا ډېر خطرناک دي ځکه چې دا یو خو ختمیږي نه بل دا د اوبو او د هوا د آلودګۍ غټه وجه ده او کوم ځمکه کې چې خښ شي د هغې نه پیدا کېدونکو خوراکي توکو ډېر منفي اغیز غورځيږي.
چې کله اوس په سیمه پلاستیک استعمالیږي کاغذ شاپینګ بیگ دی کاغذ تاسو د اګریکلچر پټو کې استعمالیږي دا شنور تاسو یوز دي دا نان بایوډیګریډیبل دي د عمر ډېر زیات دی په سونو کالو پروت دي کناله کې وي کپ پټي کې نو دې نه خور بیروزګاری سخت شسته د سره به کاس چې کوم دغه یو 5% زیات شي.
شوکت یوسفزئی زیاته کړه چې قانون جوړ شوی دی او د هغې د لاندې نه یوازې د دې جرمانې دي بلکې قید پکې هم شته دی.
50000 نه والا 50 لک پورې جرمانه او که چا دوباره د جرمانې نه پس بیا د شه برامد شو نه 2 کاله کېد او دا د کې څوک د بهر سوفی نه راوړل غواړي چې کوم ریټیلر وی چې کوم دا راوړي سټاک ځان سره جمع کوي اوبه جرمانه کوي.
د پامل دا چې سوم میاشتې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دغه پریکړه کړې وه ولې تر دې دمه په دې باندې عمل درآمد نه دی شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د سرکاري ډیګری کالج څخه کوونکی وایي چې په کالج کې د استادانو شمیره کمه ده او په سمه توګه زده کړې نشي کولی. دوی وایي یو شمیر سهولتونو نه بې برخې دي او د دوی د مشکلاتو د هوارولو لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړل شي او چې کومې وعده ورسره شوي دي هغه د هم پوره کړل شي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شنواری ناورو.
د خیبر جنسی د لوړګي سرکاري ډیگری کالج زده کوونکي وایي چې په کالج کې یې د استادانو کمی دی او د یو شمېر اسانتیاو نه محروم دي او دوی سره چې سرکاري چارواکو د کالج حالت ښه کولو کومې وعدې کړې وي هغه دې پوره کړي. د لوړګي سرکاري ډیگری کالج یو زده کوونکی امان علي مشال ریډیو ته وایي
لیکچرران هم کم دي هغه وجن ده تقریبا چې زمونږ کالج کې 72 لیکچرر ضرورت تھی اور اس وقت کی صرف 24 تھی اصل دا سلور کلونا بند ہے وہ سب پورے پختنا نہ کا بل بجلی مسئلہ دا بجلی اگر پی وعدہ کڑے وچ سالر سسٹم بار تو لگم سالر سسٹم ہم نہ شو اور ارمی لائن پہ وعدہ کڑے وا گئے ہم پونکلا بجلی چ نہیں کمپیوٹر سائنس سٹوڈنٹان ٹول دا پریکٹیکل کی کارنا محروم ہے 100 لیپ ٹاپ وعدہ ارا سر کڑے وا یو کالو شو سب پورے 100 لیپ ٹاپ وعدہ پورا نکلا من کالج کے ہر کال دا سیٹو مسئلہ ہے سٹوڈنٹ سیٹ ہر کال کم ہے تقریبا 1988 نه 245 سیټ پرمننت دی از موږ د هر کال دغه سټوډنټان روز په ورځ زیاتیږي آبادۍ سره نو په کار دی چې موږ سیټونه هم زیات شي.
او د یاد کالج یو بل زده کوونکی منتظر وای چې دوی ته دی مستقل استادان ورکړی شي.
زمونگا پرمننٹ ٹیچران تا ضرورت تا وز دا کم چی کانٹریکٹ ماندر آگلی دا 24 تی زمونگ تا ضرورت 17 ٹیچران ہوئے او دا زمونگ دا مطالبہ زمونگ پورا کرش پرائے باندے بس کلاسز بیا ناخشل کی گیا.
دا خیبر جنسی پولیٹیکل ایجنٹ خالد محمود وائی چی مونگ دا سرکاری سکولونو او کالجونو دورے پیل کڑی دی او حسا کو چی پا دی تعلیمی دارو کی عمل پورا کرو او دا زدکون کو نور استون زہم ہوا
ریکړو. ان شاء الله زبا حکومت سره پدې باندې خبرم کوم زبا چې دې فاټا سیکریټریټ سره دا کیس فورن ټیک اپ کوم زګه چې نور ارشی کی گزاره وشي کو بلډینګ خرابې اون گزاره وشي کو فرنیچر خرابې اون گزاره وشي او کو ارس خرابې گزاره وشي هو چې ټیچر نوي نبیا اغا ایجوکیشنل انسټیټیوشن چلیږي نه هغه د پاره به ان شاء الله خپل پوره کوشش کوم زه دا به زما ذمہواری وي چې زه په خپل منډه وم خپل کوشش وکم او کم سے کم دیتا سمنا سیفٹی چران برابر کڑی شو ټول مسئلے باندې بمنګ بیا دوباره ڈسکشن ہم کو وزٹ بم کو ان شاء الله دې مسلو کوشش په حل کول کو.
د خیبر جن سید سرکاری ڈگری کالج زدکون کی وای چې باید دې کالج ته دې پامکړی شي او د دوی ستون زد پکی هوا رکړی شي. د خیبر جن سید تعلیم محکمه چارواکی وای چې دوی د باډی کو هی شیر در سرکاری ډگری کالج هم بیا پرانستای دی او د زیاتره ورانو شو سرکاری سکولونو د بیا رغولو کار هم روان دی او چې کله نه خیبر جنسی ته کډوال راستانه شوی دی نو په سکولونو او کالجونو کې د زده کوونکو شمیره زیاته شوې ده. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په شوقدر کې د سکلو د صفا اوبه نشته نو ولسی مجبور دي چې یا خو خرابې اوبه وڅکي او یا بیا په باید غیر سرکاري ټیوبلونو نه یا کویانو نه اوبه راوړي. په شوقدر کې 15 کاله وړاندې 15 د اوبو سرکاري ټیوبلونه یا کویان جوړ شوي وو او ولیلا هم ولسته اوبه ورکول ان دي شروع کړي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترکسی ناورو.
د شوقدر بازار وسیدون کې وای چې په شوقدر کې څو کاله وړاندې 15 د اوبو ټیوبلونه یا سرکاري کویان خو جوړ شوي ولی ولس ته ترلا هم د اوبو ورکول نه دي شروع شوي. ولس وای چې د بازار او خو شکل ولس یا خو زمجن خرابې وبسخي او یا بیا په بیا د غیر سرکاري ټیوبلونو نه اوبه راغواړي. د شوقدر سیمه د سوات او د کابل د سندونو په منځ کې آباده ده نو ځمکې زیاتره زمجن او یا جبی دي او د سیمې یو وسیدون کې نوید مومن وای چې اوبه د څښلو لپاره ټیک نه دي.
ګډ چاپیره سمره علاقه کې ټیوبلونه دغه ټول بند پراته دي داغه اپریټر نشته داغه چې کوم پیپونه لاینونه خوار شوي هغه ازیا پزیا ویاڼو سټچ شوي دي هغه وبم د سکول قابل نه دي هغه ګندنالو سټچ دي.
شوکت خان مومن په شوقدر کې خپل روزګار کې او هغه وای چې هغه هر ورځ خپل دفتر ته په بیا اوبه راوړي او ډېر روپۍ ترې یوازې په اوبو خرڅيږي.
دلته چې کوم بازار وبدي دا بالکل د سکولونو قابل نه دي نو مونږ چې دې ماشومان له روزانه چې شپې تاوي روپۍ ورکو یو ټاپکا تقریبا چې غټه ټاپکا چې کما ده په 75 روپۍ دا واړه چې کما ده په 70 روپۍ په 30 روپۍ باندې ده
لدی ورستو مې د میونسپل کمیټې اول د نائب ناظم خانزيب محمد سره خبرې وکړو نو هغه وویل چې 15 کال وړاندې په شوقدر کې د اوبو 15 ټیوبولونه جوړ شوی خلای هم پرانسته نه ده شوی
کنیکشن یې منیکشن اعلان دی ور کړی اوس پورې هغه باندې کار لا باندې ده کنه په پونار څخه خواري شوی دی خو مونږ ابل اورزم سکندر شیرپاو ته ویلې چې دا مونږ لا بحال کا خو اوس پورې هغه په صدا اکشن وانغسته
او یاد دی چې په شوقدر کې زینو مالدارانو په خپل خرص د اوبو جوړ کویان جوړ کړی دي او لسته ویډیا د اوبو دروستلو لپاره وقف کړی هم دي شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو
اوریدونکو د وزیرستانه د نامنۍ پوزي عملیاتو لوجه د افغانستان لمن سیمه ته د اوریدلو کډوالو د افغانستان د ځای ځوانانو سره د کرکټ یو لوبه کړی دا چې تفصیل یې د سیمه ناصر محمود راکوي
د وزیرستانه د افغانستان سیمه لمن ته د جنگ په وجه ور اوریدلو قبایلی او د افغاني لوبغاړو په منځ کې د کرکټ میاشتنی تورنمنت پرون د جمعې په ورځ لاله دلای مزدیګار ورستون ته ورسېد دا سرنګ تورنمنت وا په داکشه څومره ټیمونو برخه واخسته او ورستۍ لوبه چا وګټله د تورنمنت منتظم سید الامین ویایي
وزیرستان نه ورشي کډوال چې کوم دي دغه د خوشاله لپاره دغه د خوان لپاره چې د به دغه خفاز وینه خوشاله شي تر لمړي جوړ شو چې د خپل سره کې برخه او خو په اخره کې د تر نمنه د وزیرستان چې کوم وروښت ما دي دغه وزه تک دا کوم تورنمنت چې په شاده دغه ته خلق ډیر خوشاله وي ډیر لوی نن دغه وشه ډلینا ول سلطان نه وشول خلق دا ډیر مزه ورکړه دغه تورنمنت او بالکل تامل بیا جوړوي
د لوبه ټلی ټیم کیپټن اجمل مزروال د لوبه په ګټل خپل خوشي په دارنګ بیانوي
په داسې ټولا سټینې په وخت کله په دغه منډه ډیره سخته مقابله وشوله په دغه اخیری دوه ټیمونه ولا پته شول چې یو سای په لوی ټیم پته شو کیپټن شرګول نه مډال او یو شمالي وزیرستان محمد اجمل مزروال داغه پته شو دغه بیا په منډ کې مقابله سره وکړه کیپټن اجمل سای په لوی ټیم ته شکست په ساتای
د اردلی ټیم کیپټن شرګول سیف الله جاتوی چې د لوبې په هره دو خپایو خو تورنمنت ډیر خوند وکا زه او د ما ټیم به ان شاء الله بل کال دا ګټه خپلو د ټورنمنټ تمشې ته راغلي ځنه نور کبالیان وویل چې د ټورنمنټ ټولو لوبو خصوصا ورستنۍ لوبې په کچه خوند وکړه سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه زموږ د همکار ګل ایاس ناورو
پرون د خیبر پختونخوا په اسمبلی غونډه کې د مردان عبدالولی خان پوهنتون کې د زده کوونکي مشال خان وژنه په سختو ټکو کې وغندل شوه د اسمبلی غړو ویل چې دا پیښه نړۍ ته ښه پیغام نه ورکوي بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د مشال خان د وژنې د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو خبره کړې ده د ملګرو ملتونو د امن سفیر او د امن نوبل جایزه اخیستونکي ملالی سوزی په پاکستان حکومت غږ کړی چې د مشال خان وژونکي دې محاکمه کړي بلخوا پرون په پېښور او کراچۍ کې د مدني ټولنو فعالانو د مشال خان د وژنې پر ضد احتجاجي لاریونونه کړي دي د پاکستان ایوانه والا یعنی سینټ مشر رضا ربانی پرون د حکومتي وزیرانو غیر موجودګۍ پر ضد سخت احتجاج کړی او خپل سرکاري پروتوکول یې واپس کړی دی نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په پرونۍ غونډه کې یو حکومتي وزیر هم موجود نه و په پاکستان کې نن د سرشمیرنې او کوشمیرنې لومړی پړاو سرته رسېدلی دی د پاکستان د شماریاتو ادارې یو وایان قاري سعید نن مشال اډې ته ویل چې له ټول هېواده ورته شمېرې ترلاسه شوې دي د سرشمیرنې دویم پړاو به د اپریل په 25مه نېټه پیلېږي د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې داعش ډلې پر پناځایونو تر ټولو لوی غیر اټمي بم له کارونې وروسته څلور نوي داعشان وژل شوي دي بلخوا په قندوز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف په پیل شوو عملیاتو کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي د روس د بارنو چارو وزارت وایي د ماسکو په پرونۍ غونډه کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ترهګریزو هلو ځلو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې ده شمالی کوریا نن په یو لوی فوجي پریډ کې د بین البراعظمي بلاستیک مزایل او نور فوجي سامانو خودلو سره ژمنه کړې چې جوابي اټمي بریټ ته تیار دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا یو جنگي بهري بیړه کوریایي ټاپو وزمې ته روانه کړې ده. او حسن روحانی چې د ایران د ولسمشر په توګه کاري موده په ختمېدو ده د راتلونکو میاشتې ولسمشر انتخاباتو ته خپل ځان نومولې دي. په ایران کې د ولسمشر انتخابات د مئی په 19 نیټه کیږي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخند اسد د خبرونو ویان ګل ایاز او زموږ تکنیکی همکار جناتن درنا اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای په امان او وختونو په خیر.